د ازادي رادیو دوستانو د مازیګر څلور بچې سوید ازادي رادیو د دې سره خبرونه تر 15 بجو ده تر 15 بجو باندې د افغانستان پر حالات تاسو ته د نن ورځې ورستي معلومات وړاندې کړو و باورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نیپال کې د ازادي رادیو خبريال چې د شغلي غنی له ټیم سره نیپال ته تللی وای چې د افغانستان ولسمشر یو سات دمخه د نیپال صدر اعظم سره وکتل دوی نیپال ته د دې لپاره تللی چې هلته د آسیا د جنوب ته هیوادونو د سیمه ایزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې ګډون وکړي وروسته بل خپل خبريال سره خبري وکړو او تاسو به د دغونیو کارنو لجنیانه معلومات وړاندې کړم په خبرونه کې اول خبرونه لرو د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د ایران ستر مذهبي مشر په پیغام کې پر لوی دي زو هیوادونو انتقاد کړی او ویلي دي چې په ټومي خبرو کې د د پوینه مستکبرینو سیاتي هڅه وکړي چې ایران په ګوندو کې خو دا کار یې ونه کړ ونه شوای کړی د ازبکستان او د قزاقستان جمهور رئیسان نن پاستانه کې د خبر پر مهال د سیمه ایز امنیت لپاره د دواړو هیوادو ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی خو اول سید کمال شارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي
د خبرونو سرچکی ولسمشر محمد اشرف غنی د وجکپوري هیئت په مشرۍ نه سهار نیپال ته ولاړ د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان حکومت څخه ورتل چې نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پایته ورسوي او د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې د کلي او پراختیا وزارت سره په ګډه د مخدره موادو سره د مبارزې او د شپږو جنوب لویدیځو ولایتونو د ځوانانو لپاره د سپورت د زمینی برابرولو په برخه کې پروګرام پیل کړ د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی د وجکپوري هیئت په مشرۍ نن سهار نیپال ته لاړ د جمهور ریاست د ویان مرستيال فایق واحدی ازادي رادیو ټول شاغلی غنی د سارک په لسمه غونډه کې یاد لمړي ځل لپاره د جنوبي اسیا د همکارۍ د سازمان په سر مشرۍ ځکه ګډون کوي شاغلی واحدی ذاتوي ولسمشر غنی په دې غونډه کې وینا اهم وکړي ل دې نوړاندې جمهور رئیس پاکستان چین او سعودي عربستان د سفرونه کړی دي د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان حکومت څخه ورتل چې نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پایته ورسوي د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پیښې په اړه بحث کاوه د پاکستان حکومت په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن کړ
نو د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته باید د دوی سره خبرې وکړي او نور دغه مرموز جنگ دغه بد جنگ چې دته شروع شو ملت مراوجنی کدا پالنی جان بلد بدل شید پاکستان او افغانستان په نوم باندې فکر کوم دغه افغانستان د ملت خیر
د یک شنبه په مازګر د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ کې انتحاري حمله ل 55 زیات کسانو وژل او ل 80 زیات نور ټپیان کړل د دې پیښې مسؤلیت تر دا مهاله چا په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې د کلیو او پراختیا وزارت سره په ګډه د مخدره موادو سره د مبارزې او د شپږو جنوب لویدیځو ولایتونو د ځوانانو لپاره د سپورت د زمینی د برابرول په برخه کې پروګرام پیل کړ د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکي ادارې تخنیکی او مسلکي مرستيال فرید مموزین په کابل کې رسنوي ته ول چې پر دې پروګرام 3 میلیون ډالر لګر شغلی چې د یو اس آی آی ډی یا د امریکا د نړیوالی پراختیا ادارې لخوا ورکول کیږي نو مور زیاته کړ چې هڅه کوي د دې پروګرامونو لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځوي او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د بیلابیل عملیات پر مهال د مخدره موادو د قاچاق په تور د یو ایرانی په ګډون یو لستانه نیولې ده د دې ادارې لخوا په خبرسوي اعلامیه کې ویل سوي چې دا کسان په تیر یو اونۍ کې په هرات ننګرهار لوګر او کابل ولایتونو کې نیولې ده اعلامیه ځاتوي چې لنیول سو کسان زخه یو اندازه مخدره مواد او څلور اراده بیلابیل وسایط هم نیولې ده اعلامیه کې ویل سوي چې لنیول سو کسان څخه تحقیقات روان دي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي
دا سحکاری چې د ایران ستر مذهبي مشر په پیغام کې پر لیدو هیوادونو انتقادونه کړی او وايي په اټومي خبرو کې مستکبرونو زیاتې هڅې وکړي چې ایران په ګوندو کړی خدا کاری ونه شو کړی او پراتونکو کې به هم دا توان پیدا نه کړي دا پیغام په ټوئیټر کې چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي دفتر پورې مربوط ګڼل کیږي نن خبر شوی دا پیغام د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو له ناکامۍ څخه یو ورځ وروسته خبر شوی نړیوالو او ایران ونه شو کړی چې په ټاکلې نیټه یعنی د نومبر تر 23 د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو په مقصد یو وروستی تړون لاسلیک کړی او سلا وشوه چې خبرې به پراتونکو عیسوي کال کې له سره پیل کیږي په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس نن وویل د ویانا په مذاکرو کې د مهمو مسلو په اړه مشخصې لهجې وي او د یو تړون لپاره داسې اراده حس کېدله چې په تیرو مذاکرو کې نه وه حس شوې د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن په آستانه کې د خبر پر مهال د سیمه ییز امنیت لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. د دغو دوو مشرانو ترمنځ د غیر مترقبه او له توقع پرته کتنه چې مقصد یې د اړیکو ښه کول په ګوته شوي، په داسې حال کې شوي چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په اوکراین کې د روسیې د عمل له امله د روسیې د ارادې په اړه اندېښمن دي. د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف وویل په متمدنې نړۍ کې د حالاتو د چټک بدلون په شرایطو کې ټول هیوادونه د خپلو نږدې ګاونډیانو د ملاتړ په لټه کې دي. کریموف زیاته کړه موږ باید په خپلو کې زیات لیدکاته وګرلو کریموف زیاته کړه موږ باید په خپلو کې زیات لیدکاته ولرو تر څو د راتلونکي لپاره په ګډه خپلې هیلې تعریف کړو. د قزاقستان جمهور رئیس نظربایف وویل د ټولې سیمې ثبات او پراختیا د قزاقستان او ازبکستان له دریځه او متقابل کار سره تړاو لري. د آذربایجان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر مهمان سلیموف د اداري فساد په تورونو ونیول شو. په آذربایجان کې خبري رسنیو نن د لوی څارنوال د دفتر په حواله وویل سلیموف له قدرت نه په ناوړه ګټه اخیستنې او د ملي بودیجې په اختلاس یا ناوړه استعمال تورن دی. په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي شوي. سلیموف له 1915 کال څخه تر 1919 کال پورې د آذربایجان د دفاع وزارت مرستیال و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د فلسطین او اسرائیلو د شخړې په سیاسي حل کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د دې سبب شوې چې حکومتونه او پارلمانونه د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې لپاره عمل وکړي. بان کی مون د دوشنبه په ورځ د فلسطین له خلکو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت مراسمو کې خبرې کولې. په مراسمو کې د فلسطین ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې چې عمومي اسامبلې ته واورول شو د لویدیځ د خلکو په احساساتو کې دغه بدلون چې رسمي سیاسي سطحې ته رسېدلی هرکلی کړی دی. د سویډن لخوا د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندنې، د برېټانیا، آیرلند او هسپانیې په پارلمانونو کې د فلسطیني دولت څخه د پوره ملاتړ او په فرانسې او اروپایي هیوادو کې د راتلونکو رایو ورکونو یادونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر اران پروسور عمومي اسامبلې ته وویل د اروپایي پارلمانونو عمل له فلسطینیانو څخه د خبرو جوړجاړي مصلحت او د شخړو د غندنې انګیزې لرې کوي. د ملګرو ملتونو هغه کارپوه چې د القاعده شبکې پر ضد د بندیزونو څارنه کوي وایي چې د اسلامي دولت ډلې په تېر یو کال کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې د 15.5 میلیونو ډالرو ترمنځ پیسې ترلاسه کړې. بوتسنا لالجی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تروریزم ضد کمیټې غونډې ته وویل تروریستي ډلو ته د 2004 او 2012 کلونو ترمنځ موده کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې شاوخوا 140 میلیونه ډالر ورکړل شوي دي. لالجی وای القاعده شبکې او ملاتړو ډلو یې په دې وروستیو کلونو کې د خلکو تختونه د پیسو د ترلاسه کولو اصلي منبع ګرځولې ده. دې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د 2012 کال اکتوبر میاشتې خبرو ته اشاره وکړه چې خپل ملاتړ یې د لویدیځوالو تختولو ته هڅولي وه. د امریکا د میزوري ایالت په فرګسن ښار کې وروسته له هغې شخړې بیا پیل شوې چې قضایي هیئت د یو تورپوستي تنکي ځوان د وژنې په قضیه کې د پولیسو افسر محکوم نه کړ. اعتراض کوونکو د پولیسو موټرو او یوې ودانۍ ته اور واچوه، دوکانونه او مغازې لوټ شوې او د سینټ لویس ناحیې په کوڅو کې ډزې اورېدل کېدلې. پولیسو د زغروالو وسیلو له داخل څخه د اعتراض کوونکو د خورولو په مقصد اوښ کې بهونکی غاز استعمال کړ. د امریکا د هوایي چلند ادارې د فرګسن ښار ته د الوتکو الوتنې د موقت وخت لپاره بندې کړې دي. د نیویارک او لاس انجلس په ګډون په نورو ښارونو کې هم د قضایي هیئت د پرېکړې په ضد مظاهرې شوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اعتراض کوونکو غږ کړی چې سوله ییز حرکت دې وکړي او پولیس باید له حوصلې نه کار واخلي. د اګست په نهمه د پولیسو افسر ډارن ویلسن تورپوستی ځوان مایکل براون په ډزو وژلی و. ویلسن ویلي براون پر ده باندې د حملې هڅه کړې وه، خو عیني شاهدان د پولیسو دا ادعا غلطه بولي. وروستی خبر دا چې د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو ژمنه کړې چې په دې اونۍ کې به د نوي حکومت د جوړولو لپاره لومړني ګامونه واخلي. د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو پر کیف انتقادونه کړي چې د اکتوبر له انتخاباتو وروسته د یوې کابینې په جوړولو او د هغو اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی چې لویدیځ یې مرستې ورسره تړلې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
سلام، پام کوي د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالی هوا پیژندنې د ادارې لخوا داسې اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه درې، اسمان نیمه وریز. هرات هم اسمان نیمه وریز دی، د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه شپږ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه څلور، اسمان نیمه وریز. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت، ټیټه شپاړس، اسمان نیمه وریز.
دا ازادي رادیو د مازدیګر څلور بجې او لس دقیقې دي. د دا ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو د نن ورځې په خبرونو کې واردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیپال کې دی به په کټمنډو کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د سیمایزو همکاریو د سازمان سارک په غونډه کې ګډون لري او دا چې تر اوسه په دغه غونډه کې څه پرمختګونه شوي دي ورسته به زموږ خبريال درته وایي. په افغانستان کې مو پر دغه مسله او د دې کانفرنس پر اهمیت باندې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکي نصر الله ستانګزي سره خبرې کړې دي.
افغانستان په دغه ټول ساحات کې منطقوي همکاري ته ضرورت لري او په تیر بیا د توریزم د مخنیوي لپاره د ګڼې همکاري لپاره زیات لیوالتیا لري.
افغانستان د سارک سازمان ته څه اړتیا لري؟ په دې خبرونه کې پر همدې مسله بحث اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې مو په پکتیکا کې د ورستي چاودنې له یو شمېر قربانیانو سره هم خبرې کړې دي.
وړیا وړاله ما چې یو اړبان خلاص ورل چپ سرون خطو کا چری چپ خون خط ما عبد غفرون خط چرنګ سوما اچلن چر
د پکتیکا په یحیی خیل سیمه کې د فوټبال په میدان کې مو د دغه حمله د قربانیانو خبري واوریدې. د نورو خبري به ورسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپانو ته هم کتن لرو او د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم خبرو. د ازادي راډیو دوستانو تاسو ته خبرونه په جریان کې واردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لیو هیئت سره نیپال ته تللی دی تر څو هلته د آسیا د جنوب د هیوادونو د سیمایزو همکاریو د پراختیا د سازمان سارک په کلنۍ سرژنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د سارک سازمان په 1915 میلادي کال کې جوړ شوی او هدف یې د سیمې په هیوادونو کې د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده. دغه سازمان د بنگلاديش د هغه مهال د ولسمشر په وړاندیز چې په 1901 میلادي کال کې شوی و جوړ شو او رسمي په 1915 کې په کار پیل وکړ. افغانستان بیا څو کاله وروسته دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. اوس دغه سازمان اته غړي لري چې افغانستان، بنگلاديش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، پاکستان او سریلانکا دي. د ازادي راډیو خبريال چې د ولسمشر غنی له ټیم سره کټمنډو ته تللی وو را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مخکې د په خپل خبرو کې ویل چې ولسمشر غنی به د نیپال له صدر اعظم سره ګوري. نو د اسدلال الدین تاسو ک اول دا وایسته چې د افغانستان ولسمشر او د نیپال صدر اعظم کسره کتلی پر کوم مسایلو خبري کړې دي؟
ډیر مننه سره سلام سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن غرمی وروسته د نیپال ولسمشر او دغه راز د نیپال صدر اعظم سره وکتل او ټاکل شوی چې نن د سریلانکا او مالدیف له ولسمشرانو سره هم وګوري. دا چې به موږ ته د غونډې جزئیات راوړل ولسمشر اشرف غنی د هند په اړه باندې په یو جوړ شوي ګردیمیز کې خبرې کړې دي. دغه خبره جزئیات موږ ته چې راوړل هغه ده چې ولسمشر د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه بلله ده او دا ویل چې د جنوبي آسیا د هیوادونو په وړاندې خصوصا د افغانستان، پاکستان او ځینو نورو اړوندو هیوادونو تر په وړاندې کې وځنای ګواښ شې دی هغه د امنیت او سولې نشټوالی دی. ولسمشر ویل چې افغانستان او پاکستان هر ورځ د تروریزم قرباني کیږي نو باید په کار ده چې د جنوبي آسیا د هیوادونو د اوسیدونکو لپاره د پرمختګ لپاره اړینه دا ده چې د امنیت لپاره باید کار وشي او په هر رقم شکل باید سوله راشي. له دې علاوه ولسمشر دا وویل چې په افغانستان کې دا مهال فقر زیات دی. تقریبا 80% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ویل چې دغو کسانو د ژوند د ښه والي لپاره هم باید کار وشي. که څه هم په دې ګردي میز کې د ولسمشر اشرف غنی خبرې تر ډېره د جنوبي آسیا د ټولو هیوادونو د وضعیت په اړه راڅرخېدلې. خو د افغانستان په اړه همدومره وویل چې په افغانستان کې امنیت یوازینی ګواښ دی او دا هم وویل چې د افغانانو د فقر د مخنیوي لپاره باید پروګرامونه جوړ شي، باید د افغانانو د پرمختګ لپاره کار وشي. نو ولسمشر باندې سبا د سارک په 13مه غونډه کې برخه اخلي، هلته به وینا هم کوي. دغه راستل شوی چې د ولسمشر اشرف غنی سربیره به د سارک په سرمشریزه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف برخه اخلي وینا بکوي، د غرض د هند صدر اعظم نریندر مودي په برخه اخلي او وینا بکوي، او د جنوبي اسیا د ځینو نورو هیوادونو مشران او صدر اعظمان چې اوس کټمنډو ته رسیدلي دي به سبا په دې غونډه کې برخه اخلي. نو د ولسمشر نننۍ ورځ هم په کټمنډو کې مصروفه ورځ وه او څلورو مشرانو سره یې د څلورو هیوادونو له مشرانو سره یې ملاقاتونه پلان شوي دي، او د سبا ورځ د اجنډا په اړه یې تر اوسه موږ ته ډېر معلومات نه دي راټول شوي، خو امکان لري چې سبا د سارت له غونډې وروسته د هند صدر اعظم او دغه راز د پاکستان صدر اعظم سره هم ولسمشر اشرف غني بېلابېلې ناستې ولري.
ډېره مننه اسدالله الدین. تاسې د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین خبري واورئ. د نیپال مرکز کټمنډو څخه خبري کولې. هلته د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان اتلسمه غونډه روانه ده. سبب د دغه غونډې مشران ګوري. د هند او پاکستان صدر اعظم نریندر مودي او نواز شریف هم د سارک په غونډه کې ګډون لري. د هند چاپ هندو ورځپاڼې ویلي دي چې دا سي ډېره توقع ده چې صدر اعظم مودي به نن په دغه غونډه کې له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو پر څرنګوالي غور کوي. د افغانستان لپاره د سارک په غونډه کې حضور څه اهمیت لري؟ د ازادي راډیو خبریال عبدالحی کاکړ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد او د افغانستان د سیاسي حالاتو له څارونکي نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه کړې ده. ښاغلی ستانکزی وایي
سارک په دغه غونډه کې به د صحت ټوریزم ضد د همکاری او د اکسټریمیزم د افراطیت ضد سیمه کې تل وڅېړل شي. د افغانستان په دغه ټولو ساحاتو کې منطقوي همکاری ته ضرورت لري، او په تېره بیا د ټوریزم د مخنیوي لپاره د ګڼې همکارۍ لپاره زیات لیوالتیا لري. زه فکر کوم چې سرحد چې د سارک دغه غونډه به د ټوریزم ضد جګړې په ارتباط کوم ځانګړی او مشخص لاسته راوړنه ونه لري، نو په هر صورت د افغانستان د دولت غوښتنې باید هم داد.
نو ستاسو په خیال باندې یعنی افغانستان دا ځل هم له مشخصې ایجنډا سره تللی دی که هم دا تاسو بیان کړل ستاسو په خیال په دې ټولو ساحاتو کې به
خپل په ټولو ساحاتو کې باید افغانستان دولت ایجنډا ولري؟ په ټولو سیکشنونو کې دا سره دا مطرح کیږي د سال په دغه اوسنۍ غونډه کې. اما زه فکر کوم چې د افغانستان دولت باید د ټولو په سر کې د تروریزم او منطقوي امنیت په مسلې باندې باید وغږیږي.
ساسو خیال باندې د ډاکټر اشرف غنی دغه په سارک غونډه یعنی د څکل ولسمشر جوړ شوی دی لومړی ځل دی چې بګډون کوي، ساسو خیال باندې د شخصیت د حامد کرزی په مقابل کې څنګه کېدلای شي؟ یعنی ډیر موثر به وي کنه؟
زه فکر کوم چې ډیر زیات تفاوت به ونه لري. هغه په دمانه چې خغلې غنی اما پالیسیان مختبی لکه چې خاغلی کرزی مختبی ایل بهرنی سیاست کې مثلا سیمایز همکاری په ارتباط خاغلی غنی اما پالیسی مختوری یا هغه شای چې ممکن د سار په غونډه کې تر توجه لاندې وي، هغه د دوه مختلفو هیوادونو سره سار غړي دي، د پاکستان او هند ترمنځ د انډول مسله ده چې ولیدل شي په دې ارتباط د وخت نه قضاوت مخکې وي چې دا دواړه هیوادونه په سار کې د خغلی غنی سره څه ډول چلند کوي.
دغه ساس په خل باندې ډیره مهمه به وي.
نو ولې زره مهمه خبر ده چې د افغانستان دولت وکړي چې خپل ګټې د دواړو رقیبو هیوادونو په سار کې باندې رسوخ او اصل لري د پمنځ کې خپل ګټې وساتل شي.
د هند او پاکستان او افغانستان رهبران په نیپال کې دی په کټمنډو کې د سارک په لسمه غونډه کې ګډون لري. تاسو په دې ارتباط او د دې غونډې په اهمیت باندې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزی سره د ازادي راډیو مرکه واورېده. د هند خبری اژانس زی نیوز پر دغه غونډه باندې لیکي په هرات کې د هند په کنسولګری باندې تروریستي حمله د هند اعظم نریندرا مودی د حکومت لپاره یو لوی پیښه و چې له تروریزم سره د مبارزې پر اړتیا او څرنګوالی ټینګار کاوه. دغه خبری اژانس لیکي د افغانستان د ملي اردو زیات تجهیز او زیاتې روزنې ته د هند توجه هم د دغه حمله پر څرنګوالی باندې اشاره کوي. د هندي ورسپانو لخوا تر ډیره هدا پوری د افغانستان د ولسمشر د پاکستان د صدر اعظم او د هند د صدر اعظم د غولې د نوکتنو اهمیت ته اشاره شوې ده. تاسو به د ازادي راډیو د خبرونو په ترڅ کې په دې ارتباط بشپړ جزئیات واورئ.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو به د نن ورځې د مازیګر تر 15 بجو پورې په همدې خبرونه کې بیلابیل خبري مطالب واوري، خو په یاد ولرئ چې د خبرونې په پای کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم خبرو. د افغانستان مشرانو جرګې نن وویل چې په پکتیکا کې د یحیی خیلو په سیمه کې د فوټبال په میدان کې په چاودنه کې د پاکستان لاس و. د افغانستان مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې په دې ارتباط پاکستان ته ځینې خبرې هم کړې دي چې وروسته به واورو، خو اول به رضوان مراد ته غوښتو چې په خپل رپورټ کې د پکتیکا د دغې خونړۍ پیښې د قربانیانو پر ژوند او څرنګوالي خبرې کړې دي.
او دا ماشوم درې کلن ده، دا مېلمسای د ډېره باندې ډېره باندې ګران.
دا یوازې دا سپینګیری نه ده چې د خپل ټپل مسی سر ته ناست دی، بلکې د پکتیکا پیښې د دې ولایت لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې چې وروستۍ ځانوژونکي حملې پرې د ویر څادر غوړولی، تقریبا هر کورنۍ یا شهید لري او یا د زړه ټوټې او عزیزان د روغتون په بستر پراته دي. د یحیی خیلو د ځانوژونکي حملې د قربانیانو او ټپیانو زیاتره ماشومان او یا تنکي ځوانان دي چې د والیبال د سیالۍ د لیدلو لپاره راغونډ شوي وو. دا نړۍ یو شمېر مشرانو او ملګرو ملتونو د پکتیکا وروستۍ پېښه په سختو الفاظو غندلې ده. خو د یحیی خیلو د اوسېدونکو درد او غم دومره لوی دی چې تر اوسه نه پوهېږي چې څرنګه بچیان او د کور خلک د لوبې له میدان څخه هدیرو او روختونونو ته یوړل شول. د افغانستان د هر ګټ اوسیدونکو د پکتیکا ورسته ځانوشن کې حمله پکلا کو غندله، عاملانی وحشیان او له انسانیت او اسلام لري وبلل.
ظلم وسو دا دانه جهات دانه دښمنی دا دالو یو بسته قوم لري، یو بسته قوم لري، یو ملک سره خیانت ک هر شادا کار کړی، دا ډیر بد کار کړی. په دې کې واړو ماشومان او په دې کې مکتب خلګو.
د پکتیکا له حملې څخه لاڅو ساته تیر نو چې د کابل د روختونونو مخته د ځوانانو کتارونو جوړ شول او هر چا هڅه کوله چې د خپل هیواد ټپي بچي او نور وګړي په خپل وینو سره وشغوري. د ټولنیزو شبکو له لارې د افغانانو هڅو خای ډیر ټپيان شغورلې وي، خو یو ځل بیا دا هم خود چې د وطن په غم کې هر افغان لبل سره شریک ده. د یحیی خیلو د خنړۍ په خکته هم چې لزینو پلرونو څخه هر څه اخستی، خو بیا هم لزینو سره له وطن سره د مینې اندازه دومره ده چې لا هم ولاړ دي. د بچو غم پملا نه دی مات کړي او د افغانستان لپاره نورې وینه او قرباني ورکولو ته هم چمتو دي.
زما دوا بچی دی وړو وړو، یو خمال ته سو دو زخمی نه در روان، یو خاتم وینه توی نو کومال مونږ سو بچ کوو.
د لومړی ځل نه دی چې پکتیکا په وینو کې لامبي. څو میاشتې مخکې هم د دې ولادت بشمیره اوسیدونکې د هغې خنړې انتحاري حمله ښکار شول چې د اورګون لسوالۍ په یو بازار کې وشوه.
د ازادي راډیو اوریدونکو د پکتیکا پر پیښه باندې د افغان بیسیم پر تاسوات لس شمیره باندې خورا زیات پیغامونه راسته ولیدي. د دغه ټولو پیغامونو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ځاځي میدان د ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو لیکي په دغه پیښه کې د بهرنیانو لاسو غالبا د مسلې ته د افغانستان د ملي شورا هم پام سوی او نن د افغانستان د ملي شورا په عمومي غونډه کې پر دې مسله باندې بحث سوی او د افغانستان د مشرانو جرګې پاکستان ته اشاره کړې ده. که څه هم پاکستان دا ادعا رد کړې دي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو نن ویلي دي چې په دې کې د پاکستان لاس و. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ورغلی وو او له جریانه یې رپورټ لري.
سره له دې چې پاکستانی چارواکو د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې حمله وغندله، خو افغان سناتوران بیا هم پاکستان په دا پیښه کې په لاس لرلو تورنوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید له پاکستان سره په اړیکو کې د افغانستان ګټې په پام کې ولري. ښاغلی مسلمیار زیاته کړه چې نور نو باید پاکستان د افغانستان په وړاندې پټه جګړه ختمه کړي.
د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته باید د دوی سره خبرې وکړي او نور دغه مرموز جنگ دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مو راوژني که دا پالنی جنگ بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې زه فکر کوم دې کې د افغانستان د ملت خیر.
د پکتیکا په یحیاخیلو کې د یکشنبه په ورځ په یوې ځانوژونکي حملې کې 55 بېګناه ملکیان چې د والیبال د لوبې لیدو ته راټول سوي وو ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سوه. د دغه پیښې زیاتره قربانیان ځوانان او ماشومان وو. په همدې حال کې د مشران جرګې یو غړي هدایت الله رهایی د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د پاکستان حکومت نه د افغانستان د حکومت او نه هم د افغانستان د خلکو پروا لري.
اوس وینو چې د ګاونډیو په ځانګړې توګه پاکستان مداخله روښانه شوې دي. د پاکستان حکومت نن ورځ افغانستان خپل د لاساله ګرځولې ده. نه زموږ د حکومت او نه هم زموږ د خلکو پروا لري. په حقیقت کې افغانستان نن د پاکستان په استعمار کې ده.
بل سناتور علی اکبر جمشیدی بیا پاکستانی پوځیان له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب په نه مراتولو تورنوي.
دا په یو ډول ښیي چې د پاکستان پوځیان صداقت نه لري او د دواړو ملتونو افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه ګاونډیتوب نه مراتوي.
سره له دې چې د پکتیکا د یحیاخیل ولسوالۍ د پیښو مسؤلیت کمیټې تر اوسه نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه حمله د حقاني شبکې له لورې تنظیم سوه. د پیښې د عامو خلکو افغان چارواکو د نړۍ د مشرانو سازمانونو غوسه راوپاروله او ټولو هغه یو غیر انساني او ظالمانه عملیات کړ.
د افغان بیسیم پراته سواتلس شمیره باندې له هلمند د ازادي راډیو اوریدونکو حمید تنها لیکلي ولس مشر محمد اشرف غنی باید ژر تر ژره خپل کابینه وټاکي. موږ د پکتیکا پیښه غندو. بصیر الله بیا له هلمند لیکي باید د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په دې برخه کې خپل فعالیت زیات کړي او پرنږدي چې خلک دغه سي تروریستي حملو قربانیان سي. بل اوریدونکو بصیر الله له هلمند لیکي چې د پکتیکا د پیښه په خاطر باید په افغانستان کې ملي ماتم اعلان شي او کریم لیکي په دې پیښه کې د افغانستان د امنیتي چارواکو قصور دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په افغانستان کې د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې او د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت شپږو جنوب ختیځو ولایتونو د ځوانانو د بدني روزنې مشرتوب او د مهارتونو د پراختیا لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی. دغه پروګرام پر جزئیاتو باندې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران رپورت لري.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره د یو نوی پروګرام د پلي کېدو خبره کوي چې تر ډیره به ځوانان تر پوښښ لاندې راولي. دا اداره وایي د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت سره په ګډه او د ځوانانو د نورو اړوند ادارو په همکارۍ دا نوی پیل شوی پروګرام په لومړي سر کې د لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو ځوانان تر پوښښ لاندې راولي او وروسته به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د لکه او تخنیکی چارو مرستیال فرید مموزی د سه شنبه پورز په کابل کې رسنوی ته وویل د دې پروګرام لمخې بازوانان سپورت مشورې ورکول او په حکومت کې ګډون ته وهڅول شي.
اساسا هغه مشکل چې من کولایږي کې تشخیص کو هغه د ځوانانو بیکاری، د ځوانانو نه مسؤلیت، د ځوانانو د سپورت نه لري پاتې کېدل او ظرفیت په سپورت کې ډیر زیات موجود دی. په دغه شپه ولایتونو کې ځوانان لرو کوشش مداله چې ځوانان د نشئ توکو د استعمال نه لري وساتو، د سازمان یافته جرایمونه لري وساتو، د مخالفینو د لیکو درګزیدونه لري وساتو.
ښاغلی مموزای وای دا پروګرام په یادو شو شپګولایتونو کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ای ډی لخوا د شاوخوا 3 میلیونو ډالرو په مرسته عمل کیږي او تر یو لکو ډیر زر ځوانان به تر پوښښ لاندې راولي. په ورته وخت کې د دې پروګرام د ملکیدو بل ادارې د کلیو او پراختیا وزارت چارواکي وایي د پلی په نامه د دې پروګرام لمخې ځوانانو ته سپورتي میدانونه جوړ او د دوی نورو عمده غوښتنو ته به پام وشي. ځوانان د دې ترڅنګ چې د دې پروګرام پیلیدو ته خوشاله دي وایي دا پروګرام هغه وخت ګټور تمامیدای شي چې چارې تر ډیره د خپل ځوانانو لخوا سمبال شي. د خوست ولایت څخه دې پروګرام ته راغلي ځوان رفیع الله زیار ازادي راډیو ته وویل کدا سه پروژې خې عملی شي نو ځوانان تر ډیره لښته ستونزو خلاصيږي.
پرختي پروژې کدا ځوانانو په وجود کې د دې شوراګانو په وجود کې پلی شي او ځوانان ته د موقع ورکړي شي چې د یاغنه نظارت وکړي، مثلا ځوانان ځوانان خپل ځان باندې باور پیدا کوي. کله چې ځوان په ځان باندې باور پیدا کړي نو بیا کولای شي چې خپل برخلیک خپل باندې وټاکي. نو موږ له دوی نه غوښتنه اساسي غوښتنه مو دا ده چې ځوانان تاسو پروګرامونه چمتو کړي چې دوی په خپل ځان باندې باور پیدا کړي شي او خپل راتلونکی په خپل باندې وټاکلی شي.
دا په داس حال کې دا چې له دې وړاندې تل داسې راپورونه خپره شوي چې د حکومت لخوا ځوانانو ته خاصه پاملرنه نه کیږي او له همدې امله ډیر ځوانان نه هیلي کیږي چې په مخدره موادو روږ دي او یا د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې داسې انتقادونه هم شته چې په خارجي مرستو ولاړې ډېرې پروژې د لنډ مهال لپاره وي او اغېز هم تر کمې مودې پاتې کیږي.
د ازادي راډیو د خبرونو تر پنځو بجو ده جانقه الکوزای د دې ساعت مهم خبرونه لنډ وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جکپور هیات په مشرۍ نن سهار نیپال ته ولاړ. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فائق واحدي ازادي راډیو ته ویل ښاغلی غنی د سار کې د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان په مشرۍ غونډه کې ګډون کوي او په غونډه کې به وینا هم وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پای ته ورسوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار چې نن یې د دې جرګې په عمومي غونډه کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پیښې په اړه بحث کاوه. د پاکستان حکومت یې په دې پیښه کې په لاس درلودلو تورن کړ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تېر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. داسې ښکاري چې د ایران ستر مذهبي مشر په یو پیغام کې پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه کړي او وایي په اټومي خبرو کې مستکبرونو زیاتې هڅې وکړي چې ایران په ګونډو وکړي خو دا کار ونه شو کړی او په راتلونکي کې به هم دا توان پیدا نه کړي. د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن په استانه کې د خبرو پر مهال د سیمه ییز امنیت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ازربایجان د دفاع وزارت په خوانه مرستیال وزیر مهمان سلیموف د اداري فساد په تورونو نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون وایي د فلسطین او اسرائیلو د شخړې په سیاسي حل کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د دې سبب شوې چې حکومتونه او پارلمانونه د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې لپاره عمل وکړي. د ملګرو ملتونو هغه کارپوه چې د القاعده شبکې پر ضد د بندیزونو څارنه کوي وایي چې د اسلامي دولت ډلې په تېر یو کال کې د یرغملو د خوشې کولو په بدل کې د 15 او 15 میلیونو ډالرو ترمنځ پیسې ترلاسه کړي. او د امریکا د میزوري ایالت په فرګسن ښار کې وروسته د هغې شخړې بیا پیل شوې چې قضایي هیئت د یو تورپوستي تنکي ځوان د وژنې په قضیه کې د پولیسو افسر محکوم نه کړ.
نن په نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې ارتباط وروسته په همدې خبرونه کې رپورت لرو. د دغه رپورت څخه مخکې باید وایم چې پرون ماښام د دې لپاره چې د نړۍ زیات انسانان په دې خبر سي چې د ښځو پر وړاندې تشدد د ښځو وهل ټکول وژل غیر بشري کار دی، د نیویارک په ښار کې زیاتې ودانۍ په نارنجي ګروپانو روښانه سوې. د ملګرو ملتونو پر ودانۍ هم نارنجي رنګ و. د ملګرو ملتونو سازمان یو اعلامیه خپره کړې او په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو حالت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکلاس هیسم په دې اعلامیه کې ویل دي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته باید د حق ورکړ سي چې د خپل هیواد په بیا ودانولو کې بشپړونډه واخلي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې 80% ښځې په یو ډول نه یو ډول له خشونت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نارینه وو لپاره د ورته حقونو غوښتنه کړې ده او په دې ارتباط د افغانستان د حکومت د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي دا د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې ښځو او نجونو ته د کار او ژوند مسؤون چاپیریال برابر کړي. د ازادي راډیو خبریال نن د فراه د بالابلوک ولسوالۍ ته تللی او هلته د بی بی فاطمه په نوم لوی ښځې سره او د دې د کورنۍ سره خبرې کړې دي. بی بی فاطمه وایي چې دا په خپل سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مبارزه کوي او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جنگ کې ګډون کړی. د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
دا د بی فاطمی آواز دی. کومشری چې سهار ته ماښام د فراه ولایت په بلابل کولسوالۍ کې د یو پوستې څخه دفاع کړې ده. بی فاطمه وایي چې په دې جګړې کې لاس نه دولت وسله مخالفان وژلې دي. هغه وایي کله چې خاوند د سترګو مخ ته ووژل شو نو دا د کور دوی نورې ښځې مجبوره شوې چې خپل د کور څخه د دفاع لپاره په جګړې لاس پورې کړي. فاطمه په سویلي سا کې وایي چې په ډېره توده وینه کې د خپل کور او وطن څخه دفاع وکړي. وکړه.
ساعت
مجموع
برای مردم فرا و برای خانواده پلیس افغانستان این حماسه بی‌نظیر است.
په ټولیز ډول د فرا ولایت خلکو او د پولیسو کورنۍ ته دایو لوی حماسه ده. زه د ستاره د کورنۍ او د مېرمن شجاعت ستایم چې په خاص جسارت او شجاعت سره د خپل وطن دفاع کړې ده. د لومړی ځل چې په فرا ولایت کې وشته د دولت د وسوال مخالفانو پر وړاندې دومره سخته جګړه کوي. که څه هم تل د شجاعت د ضعفوالې خبره کیږي، خو دا بی فاطمه ده چې خپل شجاعت قصه د افغانستان په معاصر تاریخ کې ثبت کړه.
تاسیلا فراتخه د بالابلوک لوسوالی د بی فاطمه او د هغه د کورنۍ خبري واوریده. څورې مخکې د ناروی په مرکز اوسلو کې د افغانستان د شوزو د حقوقو په اړه او په افغانستان کې په سیاسي بهیرونو کې شوزو ته د وندې ورکولو په اړه په نړیواله غونډه کې د افغانستان د ولسمشر میرمن خبري وکړه. د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل چې تشدد یوازې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې نه کېږي. دی وویل چې دا یو نړیواله پدیده ده. د نړۍ په زیاتو برخو کې په مختلفو رنګونو شوزې تر تشدد لاندې دي چې باید پر ضد مبارزه وسی. د افغانستان د ولسمشر میرمنې وویل شوزې باید تعلیم وکړي او شوزو ته باید موقع ورکړل شي چې تعلیم وکړي تر څو د خپلو حقونو لپاره غوره مبارزه وکړي. د تروریزم په وړاندې په جګړه کې او د تشدد د مخنیوي لپاره په مبارزه کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې شدي او برخه لري. چې مو د مخ کې د سوریه پر کوبانی شهر د اسلامي دولت د وسلوالو تر حمله وروسته داسې رپورټونه خبره سول چې زیاتو کوردینجونو د دغه وسلوالو په ضد په جنگ کې برخه درلوده. د ازادي رادیو په خبرونو کې به وروسته په دې اړه نور رپورټونه هم واوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خدا ازادي رادیو د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پوری تاسو پر همدې موج باندې اوریدلای سي او تاسو بیا ورسته کولای سي چې پر انټرنیټ هم پاک صاف اوریدل ازادي رادیو هر چیرته پر انټرنیټ تاسو نیولای سي. د ازادي رادیو یو اوریدونکو له هلمند څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د ازادي رادیو سم نه سي اوریدل کېدلای، که د خپل همکارانو څخه هیله وکړي چې د تخنیکی ستونزه حل کړي. نو دا پیغام د افغان بیسیم پرات سوتل شمیره باندې پریښه حیات الله بختیار لیکلی دی. نو د ازادي رادیو همکاران سره خبري وکاو وګورو چې ازادي رادیو ولې سمنسي اوریدلای. اوس قسیم سولمل په کابل کې ورسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ رسپانو په نننۍ غنو کې تر ډیره د پکتیکا د یحیی خیلو د پیشي او په هیواد کې د شته ناخوال پاړه د افغان ولسمشر د سرګندونو پاړه لیکنی کړی دي. سرنوشت آزادی رسپانې د پکتیکا پر غمیزه دی ملی ماتم اعلان سي تر سلیک لاندې یو مطلب خبر کړی دی. رسپانه په مطلب کې د خلکو په حواله لیکي چې له دولت د داټول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي او هغه یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل بولي. ویساو رسپانې به پر همدې موضوع مقاله لیکلي چې عنوان یې دی د یحیی خیلو په څیر د وحشتونو د نه تکرار چاره څه ده. په سرمقاله کې سره لدی چې د دې پیښې له ټپیانو څخه د خلکو حکومت د غمشریکۍ ستاینه سوې، خو دا هم پوښتي چې د دغسې غمیزې څخه زموږ د خلکو د ژغورنې لاره څه ده. په مطلب کې سپارښتنه سوې تر هغو چې د لانجې د ختمولو لپاره تېره 13 کلنه تګلاره بدله نه سي، ممکنه نه ده چې په تکراري او تجربو سوو لارو زموږ ولس له دې عذابه بېغمه سي. محور لسپان بیا په لومړي مخ کې په فرا کې د مېرمنې په اړه مطلب لیکلی چې د خپل زوی د وژل کېدو په بدل کې 15 طالبان د خپلې کورنۍ په مرسته ووژل. په مطلب کې راغلی چې د ریزګولې په نامه د مېرمنې د خپلې مژور لور زوی او خاوند په مرسته وروسته له هغې دا کار وکړ چې طالبانو یو زوی د دې په مخې کې وواژه. سرنوشت بیا په نننۍ ګڼه کې د مشران جرګې له غړي سره د لیدو پر مهال د ولسمشر غني د څرګندونو په اړه لیکي چې وایي د ناخوالو د له منځه وړلو لپاره د فکر او عمل یووالي ته اړتیا ده. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اشرف غني د مشران جرګې غړي ته وویل چې په هیواد کې شته ستونزې او ناخوالې دومره ډېرې دي چې نسو کولی په یو ځل او یا په لنډ مهال کې هغوی ته د پای ټکی کښیږدو. په مطلب کې وړاندې د ولسمشر د خبرو په دوام راغلی چې وایي په هیواد کې د اوږدې جګړې دوام افغانانو ته غم، فساد او بې عدالتي په میراث پرېښی او له دې امله پکار ده چې افغانان په خپلو کې د فکر او عمل یووالی ولري.
مخکې مو د حیات الله بختیار صاحب د ازادي راډیو د اورېدونکو پیغام ولوست چې پراته سوتلس افغان بیسیم ټلیفون یې راته پرې شوی و. ده ویلي وو چې د راډیو څپې کمزوري سوي دي. البته د هلمند نه د کندهار له پنجوایي څخه ده پیغام پرې شوی و. نو ما د زموږ تخنیکي همکاران وایي چې د ازادي راډیو خو سمه ده، نو کېدای سي ستاسو راډیو خرابوي او یا تاسو به داسې ځای کې یاست چې د ستاسو راډیو انټن سم کار نه کوي. نو که تاسو خپل موقعیت بدل کړئ او خپل راډیو وګورئ، بیا به وروسته موږ بیا په دې باندې خبرې وکړو چې راډیو ولې نه سي اورېدلی.
آزادی او اوریدونکو، د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي چې پر بیلا بیلو مسایل دي. ځینې اوریدونکو لاربکی وسلوالو شکایتونه لري، څوک وایي چې اداري فساد د زیاتو پرمختیايي کارونو مخه نیولې ده. د څو نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب دي. د ملي اردو د سرتیرو پر ستونزو هم څو پیغامونه په دې پروگرام کې اوریدلای شئ. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلو. د پروگرام په پیل کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي لاربکی وسلوالو یا محلي پولیسو په تنګ دي. ورپسې پیغامونه پر نورو مسایلو دي چې یو په بل پسې خبرېږي.
خبرې کوم منګ رئیس جمهور اشرف غنی وایي چې زه قانون په زورواکو تاییدوم. آیا پولیس محلي چې په تګاب ولسوالۍ کې دي هره لوبه کوي او یو خبرنګار دولت نه لري چې د کابل مسؤلینو ته رئیسانو ته دا غږ د تګاب ولسوالۍ ورسوي چې آیا څوک ښه کوي تګاب ولسوالۍ کې او څوک بد کوي؟ غیر قانوني خل، دښمنداره خل، هغه د پولیس محلي سره بې سخته، بې خو، بې بده هغې سره ګرځي. آیا که قانوني به څنګه دا خل بیا په ولسوالۍ کې مراجعه وکړي، صف شي، سوق شي، د دې ته وسلې په غاړه واچول شي؟ غیر قانوني خل هغه سړی چې احمد محمود پسې د پولیسو محلو پسې قید دي، هغه څوک مړه شوي دي، چا سړی غورځولي، څوک ایران ته تللي دي، هغه سړی غیر قانوني خلکو ته د هغې په تذکرو چې قید دي، هغه سړی د دښمندارو خلکو ته پوګه کړي دي.
زه د کندوز د ولایت د شتیارچی ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره، مونږ سره اربکیان ډېر سپک وضعیت کوي. اربکیانو طالبان پیدا کړل، طالبان باندې مهمات، سلاوي، هر څه باندې خرڅوي، بیا راځي پښتانه سره ډېر ظلم کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اشرف غنی څخه دا هیله کیږي چې دا کرایې دي لکه کابل کې په ځینو نور ولایتونو کې لکه غزنی کندهار نو کرایې ډېرې جګې دي. موږ نسو کولی دا کرایې پوره کړو. موږ دوکانداران یو. نو باید دا اول دا کرایې کمې کړي بیا به موږ کوم شی اردان کړو. او که دغه کرایې یې نو موږ مجبور شی ګران خرڅ کړو. نو دا اشرف غنی څخه دا ډېره هیله کیږي چې دا کرایې کمې کړي.
زما د افغانستان د رئیس جمهور د افغانستان د حکومت د لوړو چارواکو څخه دغه هیله ده چې تاسو وایئ چې دا ملک افغانستان دی، ځان ته مستقل ملک دی. دا څنګه افغانستان دا ملک زموږ دی؟ دا څنګه مستقل ملک دی چې زموږ په ملک کې په سراسي په هلمند کې هر کاروبار چې کېږي هغه ټوله په کالدارو دی. نو که دا افغانستان یې نو باید د دې ملک په حساب چلن ولري. که افغانستان نه نو اشنارې سره ووژلو چې افغانستان دی آزادي د آزاد ملک ځانته ملک دی. که غواړئ چې دا افغانستان یې او افغانستان اوسي افغانان اوسو د دغه کالدارې مخنیوی چې ونه کړي تر هغه وخته پورې نه موږ افغانان یو نه د افغانستان کېدلی شي.
دا هیواد د مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی ګوندی هیواد چین کا سفر به په سوله ښه اغېزه ولري او اقتصادي پلوه هم ډېر اهمیت لري، ځکه که چینایي هیواد د افغانستان پر قانونو خپله پانګونه وکړي بیا په صحیح توګه دغه قانونه استخراج شي نو د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي، بیکاري او فقر به له منځه ولاړ شي. دا به د نوموړي د ډاکټر اشرف غنی احمد زی لوی خدمت وي هیواد لپاره.
والی سر دی ولایت پر ولایت پروگرام کی دا ستونزې مطرح کی.
محمد زاك فراز فراد ولایت د خکشتي د ولسوالي د خوشکوي د کلی څخه خبره کوم. دا زموږ په ولایت کې د بیکاری څخه ډیره زیاته شوې ده. ځوانان بیکار دي یا متدکې ډیر مدرسې د بیکاری د دغه څخه ډیر غلا او ته مجبور شوي دي. د ایران پر لارې باندې چې زیار کاندا کار نشته د کیږي او بنجانی زیاده دغه څخه یو پاسپورت قیمت رسېدلی دی 40,000 افغانۍ ته یو ویزه د ویزې ارزانې سي. دا زموږ ځوانانو ستونزې حل شي. دا زموږ د پراه بند پوخ سي چې ژر تر ژره توجه وشي. زموږ د پراه د ولایت ځکه په ګډو ولایتو کې ډېرې دي. یو بلار ډیزل په 10,000 افغانۍ مزه نیسو. هېڅ والي دا زموږ بند ته توجه نه ده کړې. دا زموږ بخش آباد بند ژر تر ژره پوخ کړي. دا ځوانانو سره کار پیدا کړي. والسلام علیکم.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سندر دی ولایت څخه په وایند مخان پرېږدم. زما د مولانا عبدالرحمن د سرګندونو څخه چې د کړي دي چې په افغانستان کې جنگ جایز دی. دلته خارجيان غلي دي. نو د ورور لور چې په لندن کې سپیا رحمان دین کې الته خپل ورياره ور سوال دي د نيان نو هغه څنګه جایز دي چې نه جایز چې د افغانستان جنگ جایز دی.
مولانا عبدالرحمن ته زما دا پیغام دی چې دا وایي په افغانستان کې جهاد روا دی. جهاد خدال ته روا دی چې تا ولادي ورکړي او دغه دین ما ولي او دغه دین راځي افغانستان ولي بمباري. تا ولادي ورکړي افغانستان عالمان ته زما دا پیغام دی چې هغه د سرګندونه کوي. دا غي په مقابل کې تاسو کلک سرګندونه وکړي.
محمد ریم مصطفر به هلمند ولایت د مرزي ولسوالۍ زما دا ډاکټر صاحب افغاني سره دا غوښتنه ده چې باید پاکستان پر لوړ پوړو چارواکو باندې په ډېر ټینګار باندې او په ډېر دغه باندې سولې په برابر دا خبرې وسره وکړي او دغه د کونړ کوم ولسوالۍ چې دوی توغندۍ ته راغورځي او دغه توغندۍ باید بندې شي. وسلام.
د کونړ ولایت د یارګل ډیګری نه تاسو خپل نظر درکوم. محترم اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی تاک پاکستان ته په مورید د سور کې د دوړو دولتونو یا مماپ ګټه ده که البته خطر د دلته هم خطر د افغانستان خطر د پاکستان لپاره دی د پاکستان خطر د افغانستان لپاره دی. مهمه مسله چې سور اور پورې نه خطر او هغه پورې تړلې ده او په واسطه د هغه د وګوم سره دا د ډیورن خط دی. بلېت مسله نشته ده که تاسو د طالبانو د راتګ په لومړي وخت کې تاسو نظر ورکړئ او یاد څه فکر وته وکړئ یا تاریخ ته مراجعه وکړئ. نو ډیورن خط ډیر مهم دی. دا هر څه چې را نیولې دي که د کامې مسله وې د ګوشتې او یاد قندار مسله وې یاد غزنی مسله هلمند مسله وې نو دا ټول په ډیورن پورې نښتي دي. ډیورن مسله چې هر شی بس جنگ ختم دی.
پاکستان اشرف غنی سفر کړی دی. آیا دی په کونړ توغندۍ ولې راغورځي؟ دی کار څه دی؟ دی مطلب څه دی؟
هم بارډر کې کار کوو. مونږ کور کوهاړ کې دی کوهاړ په خور. مونږ افغان سټیزن کارتونه نه لرو او مونږ ته ډېر غټ مشکلات دی په کوهاړ سورنګ ملي چې مونږ راځو په جن مکوزه او ډېره بېزتي او زنانه را سره ډېره غټه بېزتي مکوي. مونږ تګ راتګ ته غټ مشکل دی. مونږ د افغان کډوالو رئیس نم دا خوښ غواړو د افسر غړي سیم نه دا غواړو چې یاره مونږ غم وکړي افغان سټیزن کارتونه درته جوړ کړي یا زمونږ راوباسي خپل هیواد ته خپل افغانستان خپل وطن جوړ کو.
ګلرحمن وردک ما د ایران د افغان څخه خبرې کوم. رئیس جمهور محترم باید داسې وکړو چې په ایران کې افغانانو ته ازادي جوړه کړو افغانانو ته کارتونه ورکړو. افغانان ډېر زور اول کېږي په ایران کې ویل کېږي ټکول کېږي. د ایران ټول زندانونه په افغانانو باندې ټنګ دي اظامیوي هر کمی کوي. موږ ټولې خاورې په ایران او پاکستان بیا هم ورچې وو چې نن یې توپونه رویشتل نن یې دا وکړه نن هغه کړه. موږ په خپله افغانان په خپله ملامت یو. موږ چې په خپله باندې په خپل لاس باندې په خپلو مټو باندې خپل کشور جوړ نه کړو څوک مې ته جوړ کړو.
زه د سعودي عرب نه خبرې کوم. زه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. چې اوس د مسافرې شپې په سعودي کې تېروم. زما خواهش د حکومت سره ده چې موږ پاسپورټونه پاکستاني دي غواړو چې افغاني یې کړو او خلکو کړی دي.
ما غوښتنه له اشرف غني نه دغه ده د پاکستان کې پولیسان بې ګناه افغانان نیسي، بندیخانې له بې ګناه افغانانو نه ډکې دي. دغه دی د افغانستان په سفیر باندې هلته دای زور واچوي چې دغه بندیخانې وګوري او د دغو بندیانو غم وخوري، او آینده افغانان په بازار نه کې د پاکستان په بازارو کې.
دا د افغانستان مهاجرین چې د همسایه مملکتو ته ځي، دا خو در بدر سوه، د درس سپات سوه، د ژوند سپات سوه، چې شپه او ورځ بس دغه گونه پشادی پا باشخالو که گردی پا بوشی که در شهرداری گردی که چیری خدای و که یو کارتون یا یو پلاستیک پیدا که و دا اولاش خرسی که و ماشام یا گوله روڑی پیدا که نپایزم چی دا در وزیر ماجرین چیری دی نپایزم دا وزیر وزیر لری که نلری ولی پا دی خلق بند یو رحم نکیردی پا دی افغانستان که یو پارلمان ستا که نسه پا دی افغانستان که یو غمخور ستا که نسه چی شپا و راز دا و دا خلق کشنیان دا د پنځه کلنه بیا تا اویا کلنه بس ګونه یې پشا دي په دې اشخالو کې ګرځه په یې اشخالو کې ګرځه یا ګوله ډوډۍ پر سفرې باندې پر سترخان باندې نه لري.
ای قدرمنو میندو، تاسو چې خپل اولادونه د کار دپاره لرې ملکو ته لېږئ او یا په ډېر عذر و زارۍ او ستاسو په رضایت خدای پاماني اخلي او یا په خپل زور او په خپل ناز چې په تاسو باندې لري درڅخه ځي، تر کومه ده چې مونږ په خبرونو کې اورېدلي دي، هغه د ایران په ملک کې دا خط او برید ځوانان، دا د هغو میندو بچان چې د یوې خوا د خپلو میندو په اجازه راوتلي دي چې مونږ کار وکړو، هغه د افغان غیرتي بچان چې دوی هېڅ وخت چاته سر نه دی ټیټ کړی، د بل مزدوري کوي او کار کوي. دا د ایران حکومت ستاسو څخه اعدامیي او ډېر متاسف یم چې خبرونه مې واورېدل چې دېرش نفر اعدام کړي دي. نو ای خویندو، ای میندو او قدرمنو خویندو، تاسو خپلو اولادو، خپلو ورونو، خپلو خپلوانو او بالاخره خپلو خاوندانو ته د لرې ملک د تلو اجازه بې پاسپورته بې کوم اسناده مه ورکوئ. ځوانانو ته مې هم دا پیغام دی چې ای ځوانانو، په زندگی د مور او پلار بې اجازې څخه چیرې ولاړ نسئ، او چې ډېر مو غیرت او ډېر مو د پښتو ننګ راپارېږي، نو په دې خپل ملکي ځان دپاره کار پیدا کړئ.
محمد اشرف غني دي و ملي اردو هوایي ځواکونه پیاوړي کړي او غټې سلاوې پیدا کړي. وسلام.
زه یو سرباز دي اردو ملي یم. زه د 203 تندر کلو اردو د لویوال د هم کندک سر دریم. از برا دی خدای زما د غواز ټول لورپور کې چارواکو د وزارت سپات ورسوي، هغه خلکو ته ورسوي چې په دې وطن باندې زه درد او غم سره وي. دلته ټول خرچول تل شروع شوي دي. دلته مونږ ځنونه ورکوو، سربازان برجملان ځنونه ورکوي، وینې ورکوي، خپې لسونه ورکوي، زموږ قومندانان خستله او خرچول کوي. آیا خستله او خرچول څرنګه به یعنی زمین مټار راځي؟ دیپم مخ کې ودرېږي، دیپم مخ ته ودرېږي، هغه بیا هلته کې خپل ټنکي خالي کوي، ډیزل خرڅوي، بیا بله ټنکي ډکوي. دغه او بله خبره، مونږ په مکرو کې چې کله واسي شي مکرو کې نهه کسه شپږ کسه ورځې ملي سربدان سپرد دي، نو چې کله دغه بم د مټار ووهي نو په دې کې دا پته نه لګېږي چې رښتیا غوهرې او څوک دي په دې مټر کې څوک سپرو. دغه وطن د خدمت دی که دغه خیانت دی؟
د صفان الله مخلص خوګیاڼۍ د ننګرهار د خوګیاڼۍ ولسوالۍ نه دا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې په ملي اردو باندې ډېر جدي او ډېر زر پیاوړتیا کې مرسته وشي او ملي اردو تقویه شي. په ملي اردو کې داسې کسان شته چې علاوه په وظیفو کې نه دي، په کور تنخوا اخلي. وسلام، ډېره مننه.
مننه له اوریدونکو او د دې پروګرام له ګډونوالو چې په خپلو ټلیفوني پیغامونو سره یې دغه پروګرام رنگین کړی دی. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي په راتلونکي پروګرام کې خپرو. تر هغه ته خدای پامان.